په یو ټولنه کې نو هغه ټولنه کې بیا مشکل نه وي، ټولنیز نظام په ډېر ښه شکل وي. خو چې کله عادل نه وي په یو محکمه کې، یعنی یو مجرم سره په هغه عادلانه توګه برخورد ونه شي، نو خامخا هغه ټولنیز نظام ورسره ګډوډېږي. په تیرو هم څو کلونو کې هم د وروستي یوه لسیزه کې یا څه کم تر یوه لسیزه چې دلته دغه په څو وارې افغانستان نشه یي توکو په تولید کې لومړی مقام ګټلی دی. نو یو ستر لامل همدا ده چې هغه دې قاچاقبر مجرمین چې دي، اصلي کسان چې دي، دا نه نیول کېږي او دوی سره هغه عدالت نه تامینېږي. نو ځکه دا کښت هم زیات دی او له دې سره ځکه هغوی په آزاده ګرځي، که چېرته هغوی ونیول سي هغوی ته محکمه شي او څه چې قانون ورته وایي هماغسې ورسره چلند وشي، نو خامخا هغه اصلي کسان چې راکم شي نو بیا کروندګر هم دا نه کری، ځکه بازار کې چې خریداران نه وي څوک یې وانه اخلي، نو دوی هم ورو ورو تلاس اخلي له کښت نه لاس اخلي.
مننه دوستان، تاسو له حضرت راډیو څخه د ځوان فکر خبرونه اورئ. په بلخ ولایت کې را سره قدرمن میلمانه دي کوربه مو مجیب رحمان حبیب صاحب، را سره حباسین بریال، ارشاد راغند او همدارنګه بریالی جلال صاحب په خبرونه کې میلمانه دي. خغلی حباسین، که یو بل موضوع ته زیر شو، د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم مسؤلیت لري او باید په کومه برخه کې ډیری پاملرنه د متعدد
افغانستان کی ډیر سختی په واسطو مقرری خپل خو متاد نه ازریږي، د دوی کورنۍ هڅه کوي، مگر هغه زر جرچ په کورنۍ راځي، د دې پاره په کلینیک کې د ځای پیدا کول او بیا د شاملولو بیا په دې برخه کې کرپشن دی. زیاتره وخت زه داسې کورنۍ پیژنم چې هغوی خپل موتاد دوه درې ځلې راوستی، خو نه دي توانېدلي چې دوی په یو روغتون کې بستر کړي. تعداد د کلینیکونو ډېر زیات کم دی. یوه خاصه توجه باید هغه ولایتونو ته وشي چېرته چې د نشه یي توکو روغ دي کسان دي. دویمه خبره دا ده چې په کلینیکونو کې شرایط باید هغه سیار شي تر څو وکولی شي یو موتاد تداوي شي. دغه ډېر وروسته پاتې سیستم د تداوي دی د موتادینو په افغانستان کې چې مونږ یې ګورو. دوی د لیوانیانو سره په یوه کوټه کې اچولي وي، دوی د رواني ناروغانو سره په یو ځای کې وي، دوی ته تمرینونه چې ورکول کېږي په وخت نه ورته ورکول کېږي، مواظبت هغسې نشته. یوازې دوی د دغه امارو خپرولو ته خوشحاله دي چې دومره کسان یې سږ کال تداوي کړي، مګر دا پوښتنه چا نه ده تېر کړي، تداوي نه وروسته بیا د خلک چېرته دي. لکه چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله، د افغانستان معتادین د روغتون نه بېرته کورونو ته ستانه شوي، بېرته د اعتیاد چاپېریال ته ستانه شوي. له بده مرغه بل که ته د یو کلي نه یو معتاد راولې تداوي یې کړي، بېرته هماغه کلي ته واستوي او په کلي کې اوه نور ملګري معتادین ولري، زه باور لرم چې هغه معتاد د دې نشو څخه نه وړي او دی بېرته بیا معتاد کېږي. مهمه مسله دا ده چې لپاره یو میکانیزم وجود ولري، یو مدل ولایت باید مونږ ولرو. مثلا په بلخ کې متادان زیات، یو مثال یادوم، خل راي دا چې دلته اول د دې یو احصایه وشي چې څومره متادین دي، د دوی تداوی لپاره همغومره بسترونه باید فعال شي په یو روغتون کې، همغومره ډاکټران دي، د دوی لپاره په وخت دواګانې وي، تمرینونه وي تر څو دوی وکول شي تداوی شي. دویم دا دی چې متادان د بلخ ټول باید روغتون ته ورسول شي، بیا دا نه چې پنځه پاتې بهر او پنځه دننه. که دغه توازن یا دغه په همدغه شکل باندې وي، زه باور لرم چې معتادین نشي تداوی کېدلی، ځکه چاپېریال بېرته ککړ دی، په زهرو لړلی دوی، بېرته هماغه زهر لړلي هماغه ته ورستنېږي. دویم مسله دا ده چې د نړیوالو د مرستو خبره چې لږ مونږ مخکې یاده کړه، د نړیوالو مرستې په ځای نه لزی کېږي، پالیسي ډېر اهمیت لري. که چیرې ته د یو پروګرام کار دپاره چې کوې تګلاره ونه لرې، د هغې دپاره یوه طرحه ونه لرې او هغه عملي نه وي، زه فکر کوم دا تضمین هیڅوک نشي ورکولای چې د افغانستان معتادین دې کم شي. دا د موږ لپاره یو فاجعه ده چې موږ یو نیم میلیون معتادین لرو. یو نیم میلیون معتادین یو بله جګړه ده په افغانستان کې، یو بل بحران ده چې موږ سره مخامخ یو. په دغسې یو هیواد کې چې دومره فقیر یو چې موږ حتی د اوبو پیسې له بهرنیانو څخه اخلو، دا به ډېره زیاته سخت وي چې دغه زیاتېدونکي معتادین دې موږ تداوي نه کړی، په ټولنه دې باري او ټولنه د هغې څخه متضرره نه شي. مهمه مسله دا ده، بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې کورنۍ ډېره زیاته مرسته کولی شي، یوازې د کلینیک مسله نه ده. کورنۍ باید دې ته آماده شي چې خپل معتادین شفخانو ته ورسوي او غوښتنه کیدا غیده تداوی، او متاسفانه دا کار نه دی شوی. کورنۍ باید تشویق شي، لري کورنۍ په دینه پویږي چې د موتاد تداوی لپاره کلینیک هم وجود لري. غوی فکر کوي چې ګویا یو کس موتاد شو، هغه باید ترغه حد پوری تریاکوس کی ترڅو دغه تریاکوس خمول شي. اول خود عاطفي د لحاظ غیته تریاکور کوي پر لپسی، کله چې د دوی د وسنه وزي نور زولنې زنجیرونه ورواچي په کوټه کې واچوي، دا په خپل د بشري حقوقو د لحاظ یو غټ عذاب دی یو موتاد لپاره چې موتاد په زولنو تړلې یو دغه شکل باندې. یعنی دا ډیر ورسته پاتې ډیر کلاسیک کته دوی د چمګ افغانستان کې وچ کفایت نه کوي.
خغل رغان سب کا درته وای چې فرهنګي په ټولنه کې فرهنګي برخورد له معتدینو سره و همدارنګه د دوی هغه بشري حقوقو نه رعایت کول د ټولنې د نورو وګړو لخوا دا څومره تاثیر لري چې بیا کوم کسان چې روغتیا موندلې بي ته دوی احتیاط مخه کړي؟
زما په نظر دغه خپله نشو ته د نشیانو د ورتلو په علتونو کې یو علت هم دوی سره هغه ناسم ټولنیز چلند دی چې کېږي اکثره په کورنیو کې په ځینو سیمو کې خلک یو ډول محرومیت احساسوي د کورنۍ د خوانه د زنو نور ستونزو لواجې نه چې دوی نشو ته پناه وړي، یعنی د نشو د استعمال یا د مخدره موادو د استعمال یا ولادت دام ده چې زنو خلکو ته خاصتا غزوانانو ته چې زیات ټولنیز او اقتصادي مشکلات سره مخ دي او کورنۍ فشارونو سره سخت قیودات سره هغه ته نشو ته پناه وړل یو ډول د ځان د تسکینولو یو وسیله ښکاري چې دا خپل د همدغه ناسم چلن زیږنده ده. نو دا موږ د ټولنې د دغه ډول خلکو سره په اخلاقي ډول او هم په ټولنیز ډول په ښه چلند مکلف یو، نور خلک هم مکلف دي ځکه که دوی سره ښه چلند نه کیږي دوی نور هم دې ته تشویقیږي چې د خپلې نشې د کارولو سطح زیاته کړي، هغوی ته په دغه ډول ځان ډېر ذهنن او په عملي ډول ډېر ځان ورته تسکین ښکاري چې څومره ډېره نشه کوي د ده به ټولنې سره او د دغو فشارونو سره فاصله زیاته شي. نو که د ټولنې چلند دوی سره په عام ډول ښه شي، کوشش وشي چې دوی ته داسې یو زمینه مساعده شي چې ښه چلند ورسره وشي په کورنیو کې، که تاسې لیدلي که یوه کورنۍ کې یو کس نشه یي شي یا هیروین استعمال کړي یا چرس یا نور داسې څه، هغه ډېر زر منزوي کېږي دې په ځای چې سمه پالنه وکړي، هغه ډاکترانو ته بوځي بل لاره ورته د مرستې غوره کړي، هغه حتی له کوره شړي چې له کوره شړي هغه بل ځای نه لري د هغو خلکو لاس ته لویږي چې هغوی ده ته نشه یي اسانتیاوې برابرې د نه په جرایمو کې استفاده کوي او دا بر علاوه د دې چې یو نشه یي وي یو مجرم په توګه هم دا استعمالېده شي. نو ټولنیز ناسم چلند د نشه یي توکو او د کارونکو په سطحه کې د زیاتوالي په برخه کې نقش لري او که دوی سره ښه چلند وشي دا هم یو لاغو مرستندوی عواملونه ده چې کولی شي د نشه یي توکو په ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
مننه ښاغلی ارشاد. ښاغلی اجازه چې د وروستي سوال په توګه درڅخه وپوښتم، بهر ته د کارموندنې لپاره د افغان وګړو سفر یا تک څومره تحصیل لري تر څو دوی هلته په نشه یي توکو روږدي شي او د حل لاره پکې څه کېده؟
مننه. یو خدا د هغوی له شوقه چیرته نه ځي چې هغوی له شوقه بهر بهرني هیوادونو ته سفر وکړي او هلته د مسافري وکړي او کار دی وکړي. اصلي لامل یې دا دی چې هغوی دلته کار نه لري، کاروبار نه لري او بیکاره دي، ځکه هغوی ځي بهرني هیوادونو ته چلته کار وکړي او څه پیسې راوګټي. بل په دې کې دا د هغه ډیری داسې کسان دي چې هغوی د ځوانان دي چې د ولور د ګټلو دپاره هلته ځي. نو اول باید دا لامل هغه شي چې ولې هغوی همدغه ځوانان یا څوک چې بهر ته ځي ولې هغوی ځي، همدغه عوامل را پیدا شي او بیا دې عوامل هغه سببونه له منځه یوړل شي چې څو هغوی بهر ته لاړ نه شي او یوه برخه معتادین زموږ چې دی دې کې دا راکمولی شو. هغه کسان چې له ایران یا له نورو هیوادونو چې کللي دي هلته او معتاد شوي دي بیا بېرته دلته راغلي دي. نو یو لامل دې همدغه بیکاري ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي چې هغوی ته په دې برخه کې چې کار پیدا کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي چې هغوی دلته کار وکړي او له بهر ته لاړ نه شي. بل همدغه یو زیاته برخه ځوانان دې لپاره ځي چې هغوی د واده پیسې وګټي او ولور وګټي. نو په دې برخه کې باید ورته کار وشي، دا د قومي مشرانو د ملایانو د دولت او د ټول ولس کار دی چې دا باید اته د خپل د هماغه عام خلکو چې هغوی خپل لور چاته ودوي، نو د هغوی هم دا مسؤلیت دی چې په دې برخه کې پام وکړي او دا ولور راټیټ کړي او بې ځایه مصارف چې دي دا راټیټ کړي.
په خبرونه کې لا ټولو ګډونوالو مننه کوم او دوستانو دا د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه تر بل خبرونه چې یازه او یا هم زما نور همکاران له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیرګو په لوی څښتن مو سپارم. علامه ما
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس. له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.